د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د آزادۍ رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې به په زابل ولایت کې د وسلوالو په لاس د یو دیرشو برمته شویو مسافرو له ډلې د نولسو کسانو د خوشي کېدو، کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپره کړو. نور موضوعات هم لرو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو په پیل کې په موکړی خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول، او ایران وایي د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له کبله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي پنځلس نوې الوتکې پیري. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. اوس کورنی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې د غور چارواکو وایي په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو او افغان سفیر ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او په بغلان کې سیلابونو شاوخوا درې سوه کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت په چهارسدي ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده. د غور د سرپرست والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته وویل چې د زورو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ په 15 کیلومتري کې جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله په دغه جګړه کې تر شلو زیات وسلوال مخالفین او نه افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت له هر څه څخه ډېر پام وکړي. دیوی بولی ولسوالی په سقوط سره پر مخ روان یو. ولسمشر باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي او د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د افغانستان ولسي جرګه دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د بادغیس د جوان ولسوالۍ د وسلوال مخالفین لخوا ونیول سوه، او په غور، کندوز، بغلان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د افغان حکومت اجرایوي مشر د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د وسلوال مخالفینو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د خپلو توطیو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د استرالیا له سفیر میتو جان اندرسن سره د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه خبرې کړې. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي دواړو لورو په دغه کتنه کې چې د حامد کرزی په دفتر کې تر سره سوي د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه بحث او نظرونه شریک کړي دي. او د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالۍ کې سیلابونو شاوخوا درې سوه کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه تېره شپه راوتلي چې له امله یې د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. هغه وویل چې درنو سیلابونو دوه ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. پر همدې مهال د دوشي ولسوال شمسالدین سرحدي هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو شپېته کورونه ویجاړ کړي دي. دغه چارواکي وایي که د سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې ونه سي، د مرګ د ګواښ سره به مخامخ سي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزی وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمي چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. د ملک سره په موټر کې پنځه نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړکه ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي. د پولیسو سیمه ییز مشر دانش رانا وایي داسې ښکاري چې بس په یوې ګولۍ کې د چلوونکي له واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځه ویشت کسان ټپیان هم دي. رانا وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. ایران وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي و پنځلس الوتکې پیرلې. د ایران خبری اژانس د یکشنبې په ورځ د ترانسپورت د وزیر عباس اخوندي له خولې وویل نه الوتکې یې په تېره اونۍ کې پیرلې دي، خدای نه دي ویلي چې دا الوتکې له کومه ځایه او څنګه یې پیرلي. د ایران د ترانسپورت وزارت د غراز د الوتکو د نوعیت په اړه هم څه نه دي ویلي. د ایران د هوایي چلند لپاره د پرزو په پیرلو لګول شوی بندیز د 2013 کال په وروستیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د موقت تړون له لاسلیک کېدو وروسته لرې شوی و، خو په دې هېواد لا هم د امریکا لخوا د الوتکو د پلورلو بندیز جاري دی. په تېرو څو کلونو کې د ایران د هوایي شرکت زیات شمېر الوتکې د تخنیکي عوارضو له امله غورځېدلې وې او مرګ ژوبله پکې شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې بارونکې بیړۍ کپتان هغه وخت مړه او څو تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا ساحل ته نږدې ورباندې حمله وشوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بیړۍ له اسپانیې نه روانه شوې وه او د لیبیا ختیځ بندر تبروک ته روانه وه چې د یکشنبې په ورځ پرې حمله وشوه. د روسیې خبري اژانس وایي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12مه د تورې بحیرې استراحت ځای سوچي کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او د اوکراین، سوریې او یمن د حالاتو په اړه به خبرې وکړي. د روسیې دولتي اژانس نووستي د ډیپلوماتیکي منابعو په حاله ویلي کرملن هیله من ده چې کیری به د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد نوي وړاندیزونه له ځان سره راوړي. د اوکراین په ختیځ کې د فبروري له نیمایي څخه د جرمني او فرانسې په وساطت اور بند ټینګ شوی، خو بیا هم هلته او دلته پکې جګړې کیږي. لویدیز او کیف په روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او له هغه نه یې په ټینګه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه د کار واخلي او بلتون غوښتونکي د وهڅوي چې اور بند رعایت کړي. د پولند د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجری دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې، خو د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره لازمې په سلو کې 500 رایې نه دي پوره کړې. دودا به د پولند د اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په 23مه د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه د نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.5 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروسکي د رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړې. د جمهور ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. له رایو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې کوموروسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کلن کوموروسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجندا تبلیغ کاوه او دې پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولنډ ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر نن اعلان کړ چې شاهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره په پوځي همکارۍ وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټوم پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ په لومړنۍ موافقي د سوریې په بحران او د یمن په روان وضعیت هم خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 19. په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. او په بدخشان کې به آسمان وریځ او د باران د ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12.
سمنګ غاغله ازادي رادیو او قطر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په زابل کې د یو دیرش تختول شویو برمته مسافرو لډلې 19 کسان نن په غزنی کې قومي مشرانو ته وسپارل شول. د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق وایي چې د دې کسانو د خوشې کولو لپاره هیڅ راز معامله نه ده شوې. د ولسی جرګې غړو حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هیواد ځینې سیمې د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي په متحده عربي اماراتو کې د افغان شیعه سوداګرو د ستونزو د حل لپاره اقدام کیږي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با پادشاه امارات صحبت کنه و از حقوق مردم دفاع بکنه.
په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي.
دغه لیدنه به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو او اورېدو ته یې راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د غزنی ولایت چارواکي وایي په زابل کې د تښتول شویو یو دیرشو مسافرو له ډلې نولس تنه یې نن سهار خوشي شوي. ځینې سرچینې وایي چې د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان خوشي شوي، خو چارواکي دا ادعاوې رد کړي. په دې اړه نور حل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې واورئ.
چارواکي وایي دغه نولس تنه برمته شوي مسافر نن سهار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلی دي. دغه کسان له دولسو نورو مسافرو سره یو ځای څه موده وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوشي شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه یې هم اورېدلي، خو وایي په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دیرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی ولایت کې هغه نولس تنه مسافر خوشي شوي دي چې شاوخوا نږدې درې میاشتې مخکې په زابل ولایت کې د یو دیرشو نورو برمتو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې نولس خوشي شوي مسافر دي له وسلوالو سره تبادله شوي وي. ښاغلی محقق نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نولسو مسافرو خوشي کېدل تایید کړل او هیله یې څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر راخوشي شي. په همدې حال کې د یرغمل شویو مسافرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د پاتې اسیرانو او مسافرو د خوشي کېدو لپاره هم اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات د قاسم سولمل په راپور کې واورئ.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي د خو وسلوالو د کورنۍ غړي چې په وروستۍ کې په بدخشان کې نیول سوي وه د انسان دوستۍ له مخې خوشي سوي دي. ښاغلی محقق د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې دا خبر رد کړه چې د وسلوالو له لورې د نولسو برمته سوو مسافرو په بدل کې د حکومت کومه معامله کړې وي. کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وي چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشي سوي، خو دا چې زندانی دي ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. د یو دیرشو یرغمل سوو مسافرو له ډلې چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تښتول سوي وه نولس یې نن سهار خوشي سول. اخوا د فرانسې خبري اژانس د زابل د ولایتي شورا د یو غړي اسدالله کاکړ په حواله راپور ورکوي چې خوشي سوي مسافر د دوه ویشتو ازبک وسلوالو په بدل کې خوشي سوي دي. په راپور کې راغلی چې د ازبک جنگیالي هغه مهال د افغان حکومت له لورې ونیول شول چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راوښتي وه. خو په راپور کې بیا د غزنی د ولایتي شورا د یو غړي حسن رضا یوسفي خبرې نقل شوي چې وایي د 19 آزاد شویو مسافر د 10 نه تر 1400 جنگیالیو په بدل کې خوشي شوي چې چچنیایي او ازبک وسلوال دي. راپور زیاتوي داسې نښې نشانې هم لیدل سوي چې دغه 1.5 مسافر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پلویانو له لورې تښتول سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو هم ویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وشل شول چې اکثره یې بهرنیان وه. په ورته وخت کې د دغو مسافرو کورنۍ چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي راډیو سره خبرو کې د 1900 یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه، خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم راخوشي کړي.
سرور هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. بعد از دو نیم ما دیگه نه
ورسته له دو نیم میاشتو ډیر خوشاله یم. زموږ غوښتنه 1.5 کسان دي. د دوغه دو ولس پاتو کسانو له زړونو هم خدای خبر دی.
د 13 نقیز راپورونه هم ستاسو چې له دغه 1.5 مسافرو څخه یو تن مړ سوی، خو نه حکومت او نه هم يرغمل نیونکو په دې اړه څه نه دی ویلي. عام خلک هم دغه 1900 مسافرو په خوشی کېدو خوشتي، خو په ورته وخت کې اندیښنه څرګندوي چې شای وسلوال له دې ورسته د خپل ملګرو د خوشی کېدو لپاره دا ډول يرغمل نیونی زیات کړي او لدې سره د ملکی وګړو ژوند ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې مشر وایي چې د بیلابیلو ولایتونو ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او ولسمشر باید د موضوع ته پاملرنه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د جرګې په عمومي غونډه کې ورسته له هغه وکړي چې د یو شمیر ولایتونو وکیلانو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي چې هیڅکله به ورته تسلیم نشي. له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین راپور راکوي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې روانو ناامنیو د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې غونډه هم تر سیوري لاندې راوستلې وه او وکیلانو د یو شمیر ولسوالیو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ناامنیو لامل د حکومت بې غوري ده او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دې موضوع ته باید جدي پام وکړي.
مخاطب می سازم از آدرس ولسی جرګې.
د ولسی جرګې له آدرسه ولسمشر مخاطبوم چې د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په توګه باید د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. افغانستان هر ورځ د قربانیو شاهد دی او د ولسوالیو د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
ښاغلی ابراهیمی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو وړ مورز د بادغیس جوند ولسوالۍ ونیوله او لا هم د دوی په واک کې ده. له بادغیس پرته په بدخشان، کندوز، غور، فاریاب، بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې دا مهال د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د ولسی جرګې مشر وروسته له هغې له ولسمشر نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو ولایتونو امنیتي وضع ګواښونکې وبلله. له دې ډلې د جرګې دوو غړو قاضي عبدالرحیم او صفی ایماق خپلې اندېښنې داسې څرګندې کړې.
اگر خدای نخواسته هر روز
که خدای مکړه هر ورځ یوه ولسوالۍ په بلې پسې سقوط وکړي، هیواد خپله د ورانۍ خواته ځي. حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
در ولسوالی جوان
په جوان ولسوالی کې د مهال 1500 طالبان ځای پر ځای دي. له خلکو یې غوښتي چې راشه وسلې موږ ته وسپارئ او موږ تاسو ته څه وایو. که پام ونه شي باور وکړئ د بادغیس ښار به سقوط وکړي.
هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د غوښتنو او اندېښنو په اړه د جمهوري ریاست نوی نظر راواخلو، خو څوک خبرې کولو ته حاضر نشول. له دې یوه ورځ وړاندې بیا ولسمشر روانه جګړه تحمیلي وبلله او ویې ویل چې دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکړي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا وایي چې که حکومت ډیر ژر د روانو ناامنیو مخه ډپ نه کړي، لمن به یې لا پراخه او کنټرولول به یې له امکانه ووځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې غړو په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه سبا کابل ته سفر وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د هیواد د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او یو شمیر نور چارواکي ملګرتیا کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل
ټاکل شوې چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه شنبه په ورځ افغانستان ته راشي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له همدې امله افغان حکومت هڅه کوي چې لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم هڅه کوي چې تر هر څه د مخه یوه د اعتماد فضا رامنځته شي تر څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګډ کار وکړي او د اړیکو د ښه والي او د سولې د خبرو د کډوالو په چارو او سوداګریزو اړیکو کې ښه والی راشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی دریسیز راحیل شریف په ګډون یو شمیر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د یو سولیز ګاونډي لپاره هڅې د پاکستان د صدر اعظم د سفر له مهمو هدفونو څخه شمیرل کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال د افغانستان پاکستان اړیکې په یو بې ساري ډول ښې شوې دي او دغه سفر کولی شي چې یو مثبت لوري ته د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د سولې او لاسوات لامل وګرځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته راغلی و. په عین حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ښاغلي شریف او ملګري پلاوي سفر یې ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف
دغه جناب په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړوند او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي او افغانستان په دې ارتباط چې د پاکستان له کوم شی غوښتي یا افغانستان په سیاسي بدل کې د هغې په مقابل کې کوم شی پاکستانیانو ته ورکړي دي زه فکر کوم چې په دې وروستي وخت کې به دواړو لوریو ته په قانع کوونکي ډول باندې د هغې پایلې د یوه او بل لوري د طرف نه سپارل کیږي.
داسې راپورونه هم شته چې پاکستاني غاړه ښایي له افغان حکومت وغواړي چې په جبهو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له نرمخ نه کار واخلي. خو د چارو د شنونکو په وینا دا موضوع به افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنگ ځواب به په جنگ ورکول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي او له افغان چارواکو سره په کتنه کې د سولې او امنیت پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د سولې او امنیت په اړه د ازادۍ راډیو خبریالانو په کابل ښار کې له خلکو نظریات پوښتي.
د سولې په باره کې باید چې جدي اقدامات وشي. د طالبانو د ترجستان هغه هستې پټنځایونه چې دي د ډیورنډ د کرښې خواته هغه باید د منځه ولاړ شي او په دې باره کې باید چې کوچلي ګامونه واخیستل شي. اقتصاد و تعلیم و تربیه و ټوله په سوله پورې تړلي جای چې سوله نه وي هلته تعلیم نشته، اقتصاد نشته، زراعت نشته، هر څه په صفر کې ضرب دي. طالب چې په هر ځای کې که ځان افغان بولي هغه باید د سولې د پروسې سره یو ځای شي او که د افغان نه بولي او د دې خاورې دښمن وي هغه باید چې سرکوبه شي او د منځه ولاړ شي.
کایم غواړم چې د سولې پاکله باندې ویم چې زموږ هیواد سولې ته ډیره جدي اړتیا لري. په هر ولایت کې په هر ګټ کې څوک اختطاف کیږي، څوک مري د داعش د پنوم باندې، د طالبانو پنوم باندې. زموږ مشران لا تر اوسه پورې په خپلو چوکیګانو نه جوړیږي. اورېدلیم چې اوس کېدای شي نن سبا د پاکستان صدر اعظم راشي. دوی باید دې سره پاک وغږیږي. دا تقریبا څو ځله دی غږیږي چې سوله کیږي، سوله کیږي، کله پاکستان سولې ته کینی، کله قطر کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې.
اوس کومې هڅې روانې دي په قطر کې یا په داخل د افغانستان کې باید دا دلته سوی وای. خو اوس هلته سوی بیا هم باید په دې ډېر کار وشي تر څو ته سول هرای دلته اقتصادي مشکلات دي. ټول هیواد کې جنگ ده، زموږ وسلوال ځواکونه ټول څوک زخمي، څوک مړه یا نور تلفات ملکي خلکو ته رسیږي.
د کابل یو شمیر ښاریانو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګندوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه از موږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې له متحده عربي اماراتو څخه د لسګونه او حتی سلګونه افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا خبره د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق نن ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې افغان ولسمشر به هم د دې ستونزې د اورې لپاره د متحده عربي اماراتو له امیر سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې متحده عربي امارات غواړي چې له خپلې خاورې سلګونه افغان سوداګر په ځینو دلایلو چې ډېر روښانه نه دي وباسي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د هغو په سلګونو افغان سوداګرو په اړه به افغان ولسمشر د هغه هیواد له امیر سره خبرې وکړي چې ویل کېږي له هغه هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د متحده عربي اماراتو چارواکو په دې هیواد کې د میشتو له 600 زیاتو افغان سوداګرو چې اکثره یې شیعګان دي د ایستلو پریکړه کړې ده. ویل شوي چې دغه سوداګر په سیمه کې د حوثي شیعه ډلې په ګډون د یو شمېر شیعه ډلو د ملاتړ په تور له متحده عربي اماراتو څخه ایستل کېږي. خو د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وایي چې دغه تورونه سم نه دي او زیاته کړه چې دغو سوداګرو په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې او متحده عربي امارات باید دغه کار ونه کړي. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي، ښاغلي محقق وویل موږ دغه مسله جدي تعقیبوو او په پام کې ده چې افغان ولسمشر هم په دې اړه د متحده عربي اماراتو له مشر سره خبرې وکړي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با
ټاکل شوی چې د افغانستان محترم ولسمشر د اماراتو له مشر سره خبرې وکړي او د دغو خلکو له حقونو دفاع وکړي. هغوی دې ته متوجه کړي چې دا سم عمل نه دی او هغه د قوانینو خلاف دی او باید مخه ونیول شي. محقق زیاته کړه چې دغه سوداګر چې د په وینا شمیر شاوخوا 200 تر رسی کلونو راهیسې د هغه هیواد په مختلفو ښارونو په تیره بیا شارجه کې د سوداګرۍ کاروبار مخته وړي او قانوني اجازه لري. محقق وویل دواړه هیوادونه په خپلو کې ښې اړیکې لري او که متحده عربي امارات دغه سوداګر وباسي دا به زموږ د دوستانه اړیکو او نړیوالو نورمونو خلاف عمل وي.
یې خلاف همه نورمهای بین المللی هستند.
دا د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف یو عمل دی. دوی هلته نه قاچاق کوه او نه هم د قانون خلاف کوم بل کار. دوی هلته د اوسیدو اجازه لري، سوداګري کوي. که دا پروسه عملی شي زموږ تاجرانو ته به شاوخوا 11 میلیارد ډالر تاوان ورسیږي. در دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر پریکړه وشي چې یو لوړ پوړی پلاوی د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. له بهرنیو چارو وزارت سره د پرله پسې ټلیفوني تماسونو سره سره په دې بریالي نه شو چې په دې اړه د دې وزارت د وروستیو اقداماتو حال واخلو. په دې اړه چې متحده عربي اماراتو به له خپلې خاورې د دغو په سلګونو افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې وي که نه، تر اوسه پورې ماسق معلومات نشته. خو د دغه اقدام په عملي کېدو سره به دا لومړی ځل وي چې د خلیج یو هیواد دومره شمېر افغان سوداګر په ډله ییزه توګه له خپلې خاورې باسي.
سمغه غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. ټاکل شوی چې د کرملین منتقدان د اپوزیسیون د وژل شوی مشر بوریس نیمتسوف هغه راپور چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د روسیې عسکرو په اړه جوړاو خبریالانو ته وسپاري، دا راپور هیڅکله بشپړ نه شو. ویل کېږي چې نیمتسوف تر وژل کېدو مخکې خپل یو ملګري ته ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړه بوخت روسي سرتیرو په اړه په پلټنو کې له ده سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فبروري د 15مې په ماښام د روسیې د حکومت سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف په خپلو نویو پلټنو کې د خپل ملګري ایلیا یاشین څخه مرسته غوښتې وه. دا پلټنې د هغو روسي سرتیرو په اړه د یوه راپور برخه وې چې د اوکراین په ختیځ کې په پټه جګړه کوله. دوی ورځې وروسته نیمتسوف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت سیاسي مخالف و، کرملین ته نږدې هغه وخت په ډزو وژل سو چې خپل کور ته روان و. هغه راپور چې نیمتسوف ونه کړای سو بشپړی کړي د سیاسي مخالفینو د یوې ډلې لخوا تکمیل سوی دی. د دې ډلې مشر د بوریس نیمتسوف ملګری ایلیا یاشین دی. یاشین په مسکو کې د ازادي رادیو مرکزی څانګې ته ویلي موږ مخکې لا د نیمتسوف له مړینې وروسته د هغه په لاس لیکل سوي نوټونه چاپ کړي چې پکښې هغه ویلي د هغو سرتیرو استازي چې په اوکراین کې وژل سوي له ده سره اړیکې نیولې وې، خو په علني توګه له خبرو کولو څخه بیرېدل. لکه تاسو چې پوهیږئ د بوریس وژنې دوی زړور کړل. په لومړي سر کې دا ستونزمن و چې له دغو خلکو سره بېرته اړیکه ټینګه کړو، ځکه چې له هغه وروسته چې د نیمتسوف کور وپلټ ولټل سو. ګڼ شمیر اسناد، د ارتباط شمیرې او کتابچې ورک سول. دا ټول پلټونکو له ځانو سره یوړل. ایلیا یاشین زیاتوي، موږ پوهیږو چې پر داسې ټکي حمله کوو چې دردونکی دی، او د دې راپور هدف هم د درواغو ردول دی. ښاغلی یاشین وایي دوی وایي هلته روسي عسکر نسته، موږ وایو چې سته، او دا د پوټین لپاره ډیر دردونکې خبره ده چې درواغ یې رسوا سي. کرملین د لویدیځ هیوادونو او اوکراین هغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو ته وسلې ورکوي، او په اوکراین کې د روسیا د رول پر سر لویدیځ هیوادونو پر روسیا اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ، خو سمدستي جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو په احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان جمهور رئیس نه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته باید جدي پام وکړي. د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالیو کې سیلابونه شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر څاروي وړي دي. د غور ولایت څخه راپورونه وایي د دې ولایت په چارسدي ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې وګرځول شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووت، او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان مړ شوي. ایران وایي په تیرو 3 میاشتو کې د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي و، 15 الوتکې پیرلې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې بارونکې بیړۍ کپټان هغه وخت مړ او څو تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا له ساحله ورباندې حمله وشوه.
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د مالولو یا ویلچر چلوونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي. د غلوبو ته د چمتووالي لپاره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هرات، کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی وو. په کابل کې د مالولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي، او له دوو ټیمونو به یوازې یو ټیم غوره سي تر څو هند ته د راتلونکو لوبو لپاره ولېږل سي. هغو نجونو چې په دې لوبه کې برخه اخیستې دا ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټورې بولي. دا سیالي د معلولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره کیږي. د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف درې تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندوستان د بنګلور په ښار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي. ښاغلی محبوب شاه وایي له دې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه ده راوړې. د ګلف په لوبه کې د دوو ټیمونو ترمنځ سیالي نه وي، بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبې په اساس نمبرونه ورکول کیږي، او د لاسته راغلي نمرو له مخې درجه بندي کیږي. د افغانستان د پینګ فدراسیون وایي په کابل کې د دې لوبې د ښځینه او نارینه لوبغاړو تمرینی لوبې پیل کړي دي. په کابل کې د دغه فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تمرینی لوبې د پینګ ورزش د شیوه دی، او د لوبغاړو د تجربو د زیاتوالي او په لوبه کې د قوانینو د زده کړې په هدف ترسره کیږي. ښاغلی رسولی وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوبو ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري. دوی وایي د تمرینی لوبو سره یو ځای نظري سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي. د پینګ پانګ دغه تمرینی لوبې په اونۍ کې 15 ورځې جوړیږي.
زموږ خاګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منو، شیبه وروسته به لومړی د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې شي، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. خو له هغه مخکې د روانې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خلیج د عربي هیوادونو مشران نن او سبا د امریکا له ولسمشر براک اوباما او نورو چارواکو سره غونډه کوي په واشنگټن او کمپ ډیوید کې د متحدو ایالاتو او د خلیج د عربي هیوادونو په سرمشریزه کې به د امنیتي همکاریو په سیمه کې د روان وضعیت او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وشي. په همدې حال کې سعودي چارواکي وایي چې د دې هیواد پاچا په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او خپل ولیعهد امریکا ته لیږي. رضوان مراد ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خلیج عربي هیوادونه غواړي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت، د سوریې او عراق د جګړو او د یمن نارام وضعیت ته په پام سره واشنگټن له دوی ملاتړ وکړي. په امریکا کې د متحده عربي اماراتو سفیر یوسف الوتیبی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ د ایران چال چلند او د سخت دریځو فعالیتونو ته په کتنې سره له متحده ایالاتو څخه امنیتي ضمانتونه غواړو چې د نوموړي په خبره باید په لیکل شوي بڼه وي. په همدې حال کې اول رتبه سعودي چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ریاض غواړي له واشنگټن سره هغه شان دفاعي او پوځي همکاري ولري څه ډول چې امریکا له اسرائیل سره لري. د خلیج عرب مشران به د غراز د امریکا له ولسمشر سره د ایران د اټومي ګواښ پر موضوع هم خبرې وکړي. راپورونه د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین په حواله وایي چې ولسمشر اوباما به عرب مشرانو ته ډاډ ورکړي چې د ایران لخوا د خطر احساس ونه کړي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان پاچا د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو نن سعودي چارواکو اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤسف کړی دی چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان، کویت، عمان، متحده عربي اماراتو او قطر مشران په داسې حال کې امریکا ته ځي چې یمن په دې هیواد کې د روانې جګړې په اړه د سعودي لخوا د 15 ورځنی بشري اوربند پیشنهاد منلی دی.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د مځکې داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څور بيږي.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شه ولی، ما له نثاره پوښتنه کړې.
هو، ما ته یې دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم همدانن ویش وکړه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکه اسنادونه یې.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه، د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته. تاسو ما ته چل جوړ کړی، خوندو ته دیم په میراث کې برخه ورکړه.
بیځایه خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی؟ دی خو ډېر غوریږي.
هو، ورون هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شاته کړه.
ولې موږ څه کړي؟
ها څه کوئ عامر صاحب؟
ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوئ؟
تاسې ته زما زور نه و معلوم.
نه، ته پرېږده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه دا د خبرو ګوډی.
شاغا، ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی. خیر دی، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
ځه لاره پیدا کړه، بیا راشه.
دلته ډېر غال مغال مه جوړوئ، ورزن ساره کنه تا بدم د ورور څنګه واچوم.
عامر صاحب، تاسو دوه رنگی کوي ګورئ.
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي، باندې لاړ شو له شاغا سره خبره سپینه کبیا راشه.
لاړ بشم، خو نه پويګم چې
رازه رازه نه ساره. زه او ته چې سره جوړ شو هر څه به جوړي.
درزه
عامر صاحب، دا د څنګه کار وکه؟ ما ته خو له ولی جان نه شاغه ملامت معلومېده.
څه وکم، اوس په انډیوالۍ کې ګیر راغلی یم. شاغه، چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره.
کومه خبره؟ غم مه کوه، څه وعده مې چې درسره کړې در رسیږي.
هغه خبره دې سمه ده،
اندیخنه می بل زیده
اندیخنه نساره ولی جان تفریده چه سرونه اسپین کی مونسی چه کرو آقا بریبو او مزی بکو
شاغا خود داسه نه چه فکر پیده غنمو کهو او آقا طول جودر بخیجی که مشران می خبر شی چه ولی جان می طولش پاس ناق پولس والی که بندی کرده خیر با می نوی
آمیر صاحب تو برا خوب دی اندی والی خیال ساتی نوزه دیام یا وقت با درد خورم
هو خود چه درد می درقی دوی داسه نه چه هر چمل لاسه اوزی
دلاسه با دی چم نوزی دیر سبا دی لاسته در شی زپیگم چه لاس دی خارخ کوی موتای با دی داکم
گورا دا ټول خبرې د خی دی خود نثار سره د ځمکه معاملې زر ختمه وا چې رسوا نشم رسوا
نو دې کې څه خبره ده خو رسمي جدي په لګلې وو
شاغه هر څه چې وی قانوني لارې دا نه ده
نو دا څه قانوني لارې ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅ کړه پیسې را نه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي
شاغه ستا لانجل نثار احمد سره ده نه دی ولی جان سره او بیا ولی جان په حق ده زکه ورور غلطی ور سره کړی ده
زما لغوی سره هیڅ کار نشته بزا مغز مکه غوړم او ته دې خپل
غلیش شاغه خبره دې څو غوانوري اوس خو زمونږ دیوالونه مخه غوونه پیدا کړی
ما چې زمکه له نثار اخیسته خپل ګټه مې پکې لیده ته هم د خپل ګټه لپاره زما دا جنجال را حال کا
زم لوی سړی خیراتی له تورو تمبونه نشاته کوم و چې ولار ورته پیدا شي
انډیوالا ته داسې وکه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه که ازبکه راته ترلاسه که بیا د دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا
پیسې نه لري او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی
جمیله نور پو نشوم بس ولی جان یو څو تیزی تیزی خبری وکړی هغه د پولیسو عامر اسکر ته امر وکړ چې بندی خانه ته واچوه
نثاره نو تا ونول چې د ولی جان څه ګناه ده
سلطان ماما ما څه ویلی وای شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ د پلارو نیکه ګټلی کوري
نثاره یوې خبرې خو ظاهران کړی یم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه
جمیله سر خلاص کا دوی په ولی جان د زور کار نشو کولی ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي نه پیسې لرم او نه ځمکه سته ما نه خو لاره ورکه ده جمیله تاسو یوه مشوره راکړئ
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکړو
ما ویل چې ځمکه به خرڅه کړم اوس هابسم د پوروړو پورونه به خلاص کړم خو
وایې تللې اوبه نه راګرځي اوس تیرې خبرې هیرې کوي دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حل به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما هغه شاغا همدا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم او اوس مځکه زما نه ده د خویندو او ورونو مې ده
شاغا به هر څه وای نو
سلطان ماما ښه وایي خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو
قانون خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کینوه دلته خو قانون زما مدعی سوی نو زه فریاد چاته وکم
ته زما دا دومره بیړه وګوره او د ده دروازه نه خلاصوم ګوره چې اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه
څوک یې
آمیر صاحب زیم خلاصه که دروازه
تو چو که وایم
اوهو شاخه
اوهو زیم آمیر صاحب مقیمه
نوال دوم رو وارخطایی فقط چیز پیانو در بسی مندی وحیلی بی
کار دو وارخطایی دو آمیر صاحب تلک دیگر نوون شا تراشا چه دا امانت درکن
رازا نوال دوم رو وزندی دی زتر غوصه پوری دو باخچی مخیط در تا ولارم
او باخا خو زه ډارېدم چې څوک مې ونویني چې ستا د کور خواته راځم
هو ډار خو په کار دی
بس څومره مې چې درته رامنلی وې هغومره مې درته راوړي
راکه بس ځمکه دې خپله وګڼه نثار به رانه ځانه منه خوروي
والکه عکس واخله د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
خو پولیس دی
افسره، دواړه ولچکه او موټر ته یې ور واچوه.
رشوت نه اخیسته امبر صاحب.
دا خبرې به په سارنوالۍ کې سره سپینه چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
هم مسله کې یو، ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې په خدمه ور نه کوله.
دارات څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
اے ځوانه، تا ته وایم
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خو یې خېدلې نه، لکه چې ډېر زیات مزل دی کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ور ویلم وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې.
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې پریښی.
خو بیا نظر شو ډریوري ما کړې ده او ګنګسګول ته راته.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکړه.
وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شې، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې پیسې
کور دې ودان تک زه لاړې ماشې.
هی هی، هېڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه اخواشه وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار. اسلام داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویل یې په همدې هسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم.
اے ورورا، لاری تا دی گورا، خلق والی پڑی کوا ہے
تخبل اڑون دی.
اوہو، آغا دی لکه چرا پیدا میکر د منظور و دانیز شرکت. خو کدن دا پکی رای کی شبه بی رازه توکال پخدای و دخوی را سره کری و چی دا شرکت داری کارونه با تپر مخوری. منصور خانا، راتلان شم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر عام خلک د فساد پر اواجولو او یا د فساد په لمنځه وړلو کې لاس لرلی شي کنه؟ او که لري نو څنګه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 9 0 1 0 1.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خبرونه کې د میرمن شیما شفق ساده د لاسي صنایعو شرکت ورغلیو چې میرمنو او نجونو ته د ګاڼو او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بېسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د ښځو دې ټولنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤلې ډاکټرې عالمي وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. د خبر دا چې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې ښځې سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزوری دی او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به یې کار کاوه او له کورنۍ سره به یې اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالینو اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپلې کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شیما شفق سادات یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بېوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا یې په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړی یم. د مخام وم خو چې دا په کارتې پروان کې دوکان و، مشتریان و. بیا دا انقلاب چې راغله دا زه موږ مسافر شو پاکستان کې چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی دیر والو کې ځای و سو ښځې یو ځای شو یو مکتمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ولیدل چې دا ښځې چې راځي خو دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موږ د خیاطي و صنایع دستي شروع کړه. لومړی سواد آموزي و او موږ کار کول په کوڅو کې چې دا انجینو مکتب ته ولېږئ، صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که په صنایع دستی که تقریبا 12 کال که هیچه صنایع دستی کار کنم.
میرمن شیما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپل خود کفا شي.
زما هدف دا و چې ځکه چې زه په خپل ډیر مشکل درلوده د مخه ماشاءالله و کوچنان می وو و شکر طول لو شویده اقتصادی کمالا موش دیر تکلیف دلوده و از غالم چه دوی تکلیف هم لرشی چه دوی پخپل خپل خودکفاشی یا پخپل خوب داری. از غالم چه دوی هم ازدکی هم اقتصادی خوی چه موتاد نیوی میله تا زوی تا ورور تا خپل گتوکی و خپل زین واخلی. دیر مایم دا داست کورانه ایده چه لس کچونیان دا او یا پلار زی کار کهی اغا خو اقتصاد بهی خرابی. از غالم چه در کورانه اقتصاد خشوی و امور کولیشی چه کچونیان تا مکتب و دا کورس دا کلی دا شیان برابر کی.
اغلی شای مازیاتوی دیره داس میرمنی دی چه لکور بهر د کار کولو اجازه نلری. نو دی دا داس میرمنو لپاره یو نماینده ټاکلی کور تا مواد وروړي، هغوی په کور کې ورته جوړوي او همداشان میرمنو تا د گانو جوړول هم په وړیا ډول خول کیږي.
اوس یو نماینده می تاکلی ده که خپل ضرورت بی خوزه خپل ازم کنوی بیا دا نماینده زی بلتا توضیح کوی بیا بیرترالی موجا دلتا نمونه ورکو او مواد ورکو چه دا رقم جور که ها جوروی بیا نماینده اقلی ما ترالی بیا موج پمیشتی که صاف کهو زما ایزه کهالو دو دوی رایگانده فیس دینه نخلمه آقا چی کارو که اول خود مفت ازدکلی بیا پلا کارکوی آقا فی سخلی خود دا نظر پا بازار کده که بازار خواهش دیر بی چه تولید دیر که گی بیا شزی کارکوی کنوی بیا دش کم کواما زکه چه معاش دار کولم سخت دل بی دوی وقت زد مجبوره ایم چه دخپل زیم نو دویتا معاش برکم زکه چه پروشات چه نوی بیا سخت که گی
شایما سادات وای که میرمنې په کور کې مصروفه وي او یو کار ولري نو نه یوازې دا چې اقتصاد به یې ښه شي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډېر وي. تا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه ښځې کلی و دا خاندې یو سره بل سره دومره جګړه و تمام روز دا بل یو سره به اخته و یو اقتصاد خراب و یو هم دا بیکاري د وزګاري له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله. ما ورسره خبرې وکړه په کور کې مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې زحمت وباسې. دوی ته مې زمینه برابر کړه ټول په کار اخته شو. یو دوه میاشتې پس چې مې ولیدله د ټول آرامي و په کور کې او نه جګړه و نه بل که ښځې کار ولري بېکاره نه وي دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کېږي.
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر مایوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي.
دونر خو زما نه شراغ له زما کاروبار ولیدل هغه خپله علاقه ونیول چې دلته بیا باید کار وکړي د مایوبینو سره د ابرار مسی و هغه خپله فن اخیستی و بیا ما دومره ورسره کمک ور چې ځای می ورکړه چوکي و میز و دا شیان او استادان می واخستل او یه حال تا زکله بیا بیرته فارغ شد. دا اکاکی زما بخش جولری ده دام زکله او خیاطی گلدوزی ماشینی نو آقای طول پا کور که کار کوی ماشالله دا آقای جوند خده بست طول خود که پاشه بی و یا دوه علکان و چه آقا نمور درلو ده نپلار پا سرای که کار کول بیا زما پا شرکت شراغ لکار زکله بست ما آوازی جیک را ده آقای سر کمک ورکا یا غرفه ورطا واخستل یا میز و چوکی ورطا واخستل آلتا بستم پا سرای شمالی که کار کوی.
نو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړی لیلا چې 15 کاله کیږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومانو د مکتب خرچې پوره کوي.
پنج سال می شدم کارای مورا بافی عزیز هستی.
پینزه کاله کیجه چی پا دی شرکت کی کار کوم. مخ کمی چناتا کارزده و خو اوس می پا مسلکی دول کارزده کردی. اتا اولادونه لرم هغه پویسی چی اخلم اولادونو تیمی ده مکتب لپار خرچ کوم. نو دیر خوشحالیم.
خوبه این دختر می رفت مکتب. این کالای عزیز از اشتکا می شد.
مینا هم په دې شرکت کې دستبندونه، غوږوالۍ او میلونه جوړوي. وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرچ می باسم ډیره خوشاله یم.
تقریبا 5 سال میشه که مصروف می
کارم. 15 کاله کیږي چې په دې شرکت کې امیلونه، لاسبندونه او گوشواری جوړوم. کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپله کوم. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم. نو ځکه ډیره خوشاله یم.
خود ما پیدا میکنیم، خود ما مصرف میکنیم، کسی خبر نبود که مثلا از کجا شد کجا رفت. خیلی خوش هستیم.
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. نوموړی څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده.
زیاد خوشحاله یم چې تقدیر شویم د وزارت صنعت له طرفه، فدراسیون زنان تجارت پیشه او ټولو کسانو چې ما سره کار کوي دامه یوبین سره چې کار وکړه هغه مې تقدیر نامه اخیستی ده او خوشحاله یم. تشکر نامه مې اخیسته دیر چې دا نمایشگاه ته تلیم او اولین بزرگداشت د ښځو وشو په هغه کې مادر شایسته سال انتخاب شو. وزارت صنعت لخوا ما ته د مادر شایسته سال انتخاب.
درنو اوریدونکو موږ ټولو ته خای چې تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو. څه چې لرو او زده مو دي له نورو یې باید ونه سپموو، ځکه چې هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.